السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې د روژې مبارک میاشت عبادتونه او دعاګانې مو د لوی څښتن په دربار کې قبول شوې وي. د ازادي راډیو د سهار نه خبرې مجله پیلو. نن سه شنبه د 1990 لمریز کال د سنبلې اتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست لا دیرشمې سره برابره ده. دغه راز نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ هم ده. زما او ازادي راډیو د ټولو همکارانو لخوا مخکې له مخکې د اختر مبارکي ومنئ. له دې مخکې چې د دې نیم ساعت خبرونه د ریپورټونو په اړه درته وایم، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو. دا نړۍ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو په شان نن په افغانستان کې هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ په دعاګانو او خوشحالیو سره لمانځل کیږي. د افغانستان د سولې اعلی شورا په مخالفینو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدو له امله دې د سولې له پروسې سره یوځای شي او نوی ژوند پیل کړي. یوې پاکستاني محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زرګونه پولیس په دندو ګمارلې دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کابل او هیواد په نورو ولایتونو کې خلک د اختر لمونځونه ادا کړي او په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره دعاګانې وکړي. دغه راز ټاکل شوی چې په ارګ کې ولسمشر کرزی د اختر له لمانځه وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه څرګندونې هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون ویل چې د روانې اونۍ د جمعې پر ورځ به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مشرانو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت د ویندوی جانان موسازی له قول راغلی چې د څلورو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې پر اقتصادي، کلتوري همکاریو او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې څلور اړخیزه غونډه لومړی پله په 2009 میلادي کال کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په هدف پیل شو. د ناټو ځواکونو یو ویندوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې په تیر یو نیم کال کې نږدې 2400 طالبان له جګړې لاس اخیستی او د افغانستان د حکومت د سولې پروسه کې شامل شوي دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو په ټولنه کې د بیا جذبېدو د څانګې مشر برطانوي جنرال فیل جونز ویل تر اوسه پورې د افغانستان په شلو ولایتونو کې 2315 اتیا تنه طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له هغې پروسې سره یوځای شوي چې د افغانستان د حکومت له لورې پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د سولې اعلی شورا په مخالفانو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدو له امله دې د سولې له پروسې سره یوځای شي او د نوي ژوند پیل وکړي. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې 400 کیلوګرامه چودونکي مواد له مخالفانو څخه ترلاسه شوي دي. دغه ځواکونه وایي جنرال جاکوبسن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې موادو په نیول سره د نږدې 100 بمونو مخنیوی کړی دی. یوې پاکستاني محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د سارنوال چودري اظهر له قوله وایي چې محکمې د پرویز مشرف په پاکستان کې د جایداد د ضبط کېدو او د بانکي حسابونو د بندېدو حکم کړی. مشرف چې په لندن او دوبۍ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي، د پاکستان د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو جلب شوی دی. د بېنظیر بوټو په 2009 میلادي کال کې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ووژل شو. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په وینامه کې ویل چې د معمر قذافي میرمن، دوه زامن او یو لور پرون الجزایر ته ورسېدل. له دې سره په یو وخت کې د لیبیا د وسلوالو پاڅونکو ویندوی محمد شمان ویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي د کورنۍ غړي دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د هغو هیوادونو چې د لیبیا په جګړه کې ښکیل دي لوی درستیزانو پرون ویل چې د لیبیا جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. دوی په قطر کې له خپلې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویل تر هغو به خپلو ګډو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د لیبیا خلک خپل هدف ته ورسېږي او د معمر قذافي د رژیم پاتې شوني هم له منځه لاړ شي. د سوری فعالان وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په څو ښارونو او کلیو کې پرون د حکومت د مخالفانو مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړ. د سوری د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار راستان شاوخوا چې د بشر اسد د رژیم پر ضد د پراخو مظاهرو ډګرو ځای پر ځای شوي دي. فعالان وویل د سختو ډزو رپورټونه ورکړ شوي او ښاریان د امنیتي ځواکونو د یرغل له ویرې له ښاره تښتي. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان چې هیواد یو وخت د سوری نږدې متحدو اسد ته خبرداری ورکړ چې ممکن رژیم د تونس، مصر او لیبیا د رژیمونو خلک اخته شي. متحده ایالاتو د اروپایي اتحادیې مشرانو د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه غوښتي چې واک پرېږدي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د دسمبر څلورمه د پارلمان د ولسي جرګې یا دوما د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ده. په روسیه کې ټولو او سب شو ګوندونو ویلي چې د روسیې د ولسي جرګې یا دوما لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې ګوند بحث وکړ چې په 450 کسیزه ولسي جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د دوما لپاره انتخابات د جمهوری ریاست تر انتخاباتو نږدې درې میاشتې مخکې ترسره کیږي. تر اوسه د روسیې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. وخت 8:15 دی. د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په دې اړه د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې هم خلک د اختر لمونځونه کوي او د اختر خوښۍ لمانځي. په دې اړه درته رپورټ لرو. دغه راز په کابل کې له خپلو خبریالانو سره هم غږیږو چې د اختر لپاره او د اختر د لمانځه لپاره څه تدابیر نیول شوي. لویدیځ اجانسونه وایي چې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د ملعمر له خاص استازو سره درې ځلې پټ وکتل غوسه شوی او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمن خبرې قصدن افشا کړې دي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه لرو. په سعودي عربستان کې له دې هیواد له مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د کتنو په اړه درته مرکه لرو. دغه راز اوري چې په کابل کې د مدني ټولنه یو ګډ کاري کمیټې د دوشنبه پر ورځ په بن کې د افغانستان د نړیوال کانفرنس په اړه یو غونډه درلودله. د لیبیا د وروستیو حالاتو او الجزائر ته د قذافی د کورنۍ د ځینې غړو د رسیدو په اړه درته هم په دې خبري مجله کې رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن سه شنبه د سومبلې اتمه د شوال لومړی د نیټې سره د نیکمرغي کوچنی اختر لومړی سره برابر ده. نن به د افغانستان په جمعهتون کې د اختر لمونځونه وشي او ولسمشر کرزی به په دې مناسبت په څو ساعتونو کې څرګندونه هم وکړي. د اخترونو او د مهم ملي ورځو له معمول سره سم د سلګونو بندیانو د خلاصولو امر کړی دی. په دې اړه نور له عصمت سروانو ورو.
ټاکل شوی دی چې نن په څو ساعتونو کې د افغانستان په جمعهتونو او عیدګاهو کې د اختر لمونځ ادا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به هم د ارګ په جمعهت کې د اختر لمونځ وکړي او په دې مناسبت به خبري وکړي. ولسمشر کرزی د نیکمرغه کوچني اختر په ویاړ په کابل او ولایتو کې زر بندیان بخښلي او ټاکل شوی دی چې له محبسونو ووځي. د افغانستان د بیلابیلو ادارو په څنګ کې له هیواد د باندې د افغانستان سفارتونو هم د کوچني اختر د رسیدو په خاطر د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې هیله څرګنده کړې چې د افغانانو د روژو او عبادتو په برکت په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر هم په یو وینا کې افغانانو ته د اختر مبارکي وویل.
سلام علیکم. As the US ambassador to Afghanistan,
السلام علیکم. زه په افغانستان کې د امریکا د سفیر په حیث او د امریکا د خلکو او حکومت لخوا تاسو ته د زړه له کومې د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. په دغه بختور ورځو کې تاسو ته د خوشحالي او نیکمرغۍ غوښتونکی یم. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د اختر د ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړی شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وای یو لکو 9000 پولیس د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ساتنې لپاره موظف شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وای هندوی صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغان پولیس په نړیوالو ځواکونو او ملي اردو ترڅنګ د اختر په شپو ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي. د کابل امنیت قماندان جنرال محمد ایوب سالنګي خبريالانو ته وویل د اختر د ورځو د امنیت لپاره پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی.
پولیس کابل آمادگی کامل خود
د کابل پولیس د خپل هیوادوالو د لاخ امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. کاته سو کابل ښار ته وګوري خای درکړی چې پولیس په خاتو غ خپل دند سرته رسوي. په کابل کې پولیس د احزاراتو په حال کې دي. د ملي امنیت له کارکونکو یو سلو یو لسمه فرقې چې د کابل ښار د امنیت مسؤلیت لري او نور ځواکونو سره په ګډه د خلکو په خدمت کې دي.
خلکو هم له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د اختر په ورځو کې چې د خوشی ورځې دي او د غواړي چې د خپل خپلوان او دوستانو لیدو ته لاړ شي امنیتي تدابیر زیات کړي.
زه اختر کې غواړم چې قرار قراری امنیتی سولې په قرار سره خلک د خپل عمر د خپل ژوند تیر کړي. ډېر ډېر جګړو ډېر ډېر بمبار نه ډېر ډېر جنگ نه ډېر ډېر ماینونه د مونږ له بیخي حضور دسته وای دا چې خپل کاروبار هم نشو کولای لاله دلته انفجار وکړ لاله دلته داس
په همدې حال کې امنیتي چارواکو ویلي چې د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر غوره کړی دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپورټ لمخې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د مل عمر له خاص استازي سره درې ځله پټ کتلی وو غوسه شوی او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې قصدن افشا کړې. د دې خبری اژانس د راپور پر اساس د افغانستان د حکومت افشاګری سبب شو چې د امریکا او د مل عمر د خاص استازي خبرې په ټپ ودرېږي او دغه استازي طیباغه هم له دې ویرې چې ژوند ته خطر پېښ نشي بیرته پاکستان دستونو شو او اوس په اروپا کې پټ شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې رپورټ جزئیات له اسمت سره ونورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس له ډیپلوماټانو د طالبانو له پخوانیو او اوسنیو مقاماتو د افغانستان د حکومت له چارواکو او د طیب اغا له دوستانو سره د مرکو پر اساس وایي چې نوموړی په اروپا کې پټ شوی او له دې بیری شي چې که پاکستان ته لاړ شي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تر دې مخکې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا برادر د افغان چارواکو په وینا په دې خاطر نیولی و چې هغه د پاکستان له اطلاع پرته د افغانستان له حکومت سره د خبرو هڅه کوله. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې امریکایي چارواکي غواړي چې له طیب اغا سره خبرو ته دوام ورکړي. دې اژانس د امریکایي مقاماتو او د غرض نورو کسانو چې د طیب اغا په اړه یې ورسره مرکې کړي نمونه نه دي اخیستي او ویلي دي چې مرکه کوونکو ورته ویلي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د دوی نمونه افشا نه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي یو امریکایي مقام تایید کړ چې له طالبانو سره خبرې په دې خاطر چې افشا شوې او طیب اغا بی درکه شو په ټپه ودرېدې. د دې اژانس د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دا خبرې د دې لپاره افشا کړې چې دی له خبرو بې خبره پرېښودل شوی و. د ملا عمر له دې استازي سره خبرې د جون په میاشت کې تایید شوې خو د هغو د محتوا، شکل او د ګډونوالو په باب څه نه وویل شوي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وویل دا خبرې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په وروستیو کې په قطر او وروسته دوه ځلې د روان کال په پیل کې شوې دي. د طیب اغا د کوچنوالي یو ملګري اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې نوموړی اوس په جرمني کې دی. په سیمه کې یو ډیپلوماټ وویل وروسته له دې چې له امریکایانو سره د طیب اغا ملاقاتونه افشا شول دی یو اروپایي هیواد ته وتښتید. د طیب اغا او امریکایانو خبرو احتمالا د افغانستان د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې د پای ته رسولو لپاره ښه فرصت برابر کړی و خو د مقاماتو په وینا دا موقع له لاسه وتلی ده. یو افغان مقام وویل چې د افغانستان ولسمشر له امریکایانو سره د مخالفت په وجه دا خبرې قصدن افشا کړې. د دغه مقام په وینا کرسي ویره لرله چې د واشنگټن په منځګړتوب هر راز موافقه به د ده صلاحیت تر سیوري لاندې راولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې په دې اړه یې هڅه وکړه چې د کرزي د دفتر ځواب ترلاسه کړي خو هغوی له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د تیر اسد په شلمه د بریتانیا ډیلی ټلیګراف او د امریکا هیرال ټریبیون ورځپاڼو هم په راپورونو کې ویلي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې د افغانستان د حکومت له لوري ناکامې شوې او نور په ټپه درېدلې دي. ډیلی ټلیګراف لیکلي وو چې د امریکا او طالبانو خبرې له دې کبله له ناکامۍ سره مخامخ شوې چې د افغانستان حکومت د هغو په باب معلومات ترلاسه کړل او افشا یې کړې. د ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان حکومت په دې غوسه شوی و چې د دوی له اطلاع پرته دواړه لوري خبرې کوي.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د مل عمر له خاص استازي سره درې ځلې پټ کتلی وو غوسه شوی او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې قصدن افشا کړې. دا ریپورت اسوسییټډ پریس خبری اژانس خپور کړی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو خو اوس و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. دا نړۍ د ګڼ شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان نن په افغانستان کې هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د روانې اونۍ د جمعې پر ورځ به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مشرانو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د ناټو ځواکونو یو ویندوی دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې په تېر یو نیم کال کې نږدې 2400 طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې شامل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په مخالفانو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدلو له امله دې د سولې له پروسې سره یوځای شي او نوی ژوند یې پیل کړي. یو پاکستانی محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلامیه کې وویل چې د معمر قذافي میرمن، دوه زامن او یو لورې پرون الجزایر ته ورسېدل. د سوریې فعالان وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په څو ښارونو او کلو کې پرون د حکومت د مخالفو مظاهرېچیانو ځپلو ته دوام ورکړی دی. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د دسمبر 4مه د روسیې د پارلمان یا د ولسی جرګې دوما د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی دی. د نړۍ مخاورو ورسپانو هم د افغانستان پر حالاتو په دې هیواد کې روان وضعیت پړه بیلابیلې تبصرې او مقالې خپره کړې دي. ځینې مهم برخې له نوري اسنوري څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان او عراق په جګړو کې د لګښتونو د بې ځایه لګولو په اړه په یوه مقاله کې لیکي، په تیرې یو لسیزه کې د امریکا د لګښتونو له شپږو ډالرو لږ تر لږه یوې چې په افغانستان او عراق کې په قراردادونو یا د مرستې په ډول لګول شوي بې ځایه لګېدلې دي، یعنې په مجموع کې له 10 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. ورسپانه لیکي همدومره نورې پیسې به هم بې ځایه ولګول شي که کوربه هیوادونه زموږ د ماموریتونو له پای ته رسېدو وروسته ونشي کولی یا ونه غواړي چې هغه پروژې فعالې وساتي چې د امریکا په مرسته جوړې شوې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دا د هغې څېړنې نتیجه ده چې په افغانستان او عراق کې د جګړو د وخت د قراردادونو په اړه د کانګرس د یو ګډ کمیسیون لخوا ترسره شوې او د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به کانګرس ته وړاندې شي. د دې کمیسیون اتو غړو په دې موافقه کړې چې په قانون او پالیسۍ کې پراخو بدلونونو ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکي کې په احتمالي پیښو کې که هغه د سمندر بلې غاړې ته د وسلوال کړکېچ مسله وي یا په هیواد کې دننه د مصیبتونو په وړاندې اقدام د ابهام او د پیسو د بې ځایه لګېدو مخه ونیول شي. دان ورسپانې د پای لوبه نږدې شوې تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي، تېره اونۍ د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ او د پاکستان د جناح انسټیټیوټ د پاکستان، متحده ایالاتو او په افغانستان کې د پای لوبه په نوم یو راپور خپور کړ. په راپور کې د پاکستان له بهرني سیاست یو برداشت اخیستل شوی او لیکوال یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، د دې په باور دغه راپور د متحده ایالاتو او پاکستان په اړیکو کې د دوه اساسي مسلو یادونه کوي چې کېدای شي د اسلام آباد او واشنگتن تګلارې د پای لوبه لپاره سره هماهنګ کړي. په راپور کې لومړی په افغانستان کې د پاکستان اساسي اهداف په ډاګه شوی دي چې عملي کېدل نه یوازې د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو لپاره لار پرانیزي، بلکې تر ډیره حده د متحده ایالاتو له دریځ سره هم سرخوري. ورسپانه لیکي د پاکستان بهرنی سیاست په یوه باثبات افغانستان اتکا کوي او ویل شوی چې په دې هیواد کې یوه کورنۍ جګړه به د پاکستان لپاره ډیره خطرناکه وي چې د دې هیواد لپاره به ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په کابل کې د یو حکومت رامنځته کول چې پکې پښتانه مناسب استازیتوب ولري یو داسې حکومت چې طالبان هم پکې شامل کړی شوی وي. خو په هر صورت د ورسپانې په وینا په ټول افغانستان باندې د طالبانو له کنټرول سره چې د 1990 لسیزې په وروستیو کې درلود خلک ملاتړ نه کوي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د هند حضور ډیر شفاف وي. د پاکستان سیاستوال په افغانستان کې په پرمختیایي چارو کې د هند حضور یو ترسره شوی عمل ګڼي، خو دوی پر هر هغه فعالیت چې له امنیتي یا ستراتیژیکي پلوه اهمیت لري اندېښمن دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا او نور چارواکو سره د خبرو او د دې هیواد له دورځني سفر وروسته د شنبې پر ورځ بیرته کابل ته لاړ. د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د خبرو یو مهمه موضوع په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لارې چارې وې. د سعودي عربستان پاچا په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ وکړ. کتونکي سعودي عربستان ته د ښاغلي کرزی دا سفر مهم ګڼي او وایي چې سعودي عربستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دوی جانان موسازی ویل چې د سعودي عربستان پاچا او نور چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول پړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل او د معلوماتو له مخې دوی په افغانستان کې د سولې په پروسې هم خبرې وکړې. ستاسې په نظر سعودي عربستان تر څه حده کولای شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي، او آیا هغه شرایط برابر شوي دي چې نور د سولې خبرې پیل شي؟
عربستان سعودي چې کومه اغیزه په طالبان باندې لري هغه د انکار وړ نه ده، ځکه چې عربستان سعودي دغو محدودو هیوادونو څخه و چې د طالبانو رژیم په رسمیت پېژندل، او همدارنګه د طالبانو سره احتمالا د دوی مادي مرسته او هغه معنوي حمایه چې طالبان نه یې کوي. د طالبانو حساسیت عربستان سعودي د مقاماتو د رهبرانو مقابل کې مساعد دی، نو له دې لامله که سعودي عربستان په رښتیا هم د همکارۍ کوم اقدام کوي، دا به خامخا طالبانو په مورد کې بې اغېزې نه وي.
څه فکر کوئ چې اوس آیا هغه شرایط آماده شوي دي چې د سولې پروسه مخکې لاړه شي، دې ته په پام سره چې امریکا اعلان کړی دی چې د 2014 کال تر پایه پورې به د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته سپارل کیږي؟
خبره خو داسې ده چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د سولې لپاره د خبرو اترو جریان په پروپرونې کې وخت نه وخت راوته، خو دا خبرې تر اوسه پورې ډېرې جدي نه برېښېدلې. مګر په دې وروستیو وختو کې داسې ښکاري چې دا خبرې جدي پړاو ته رسېدلې وي، په دې معنا باندې چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو رهبر په هغه اعلامیه کې چې د اختر په مناسبت یې خپره کړې ده، داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د افغانستان د دولت لپاره د منلو وړ دي. او له بل لوریا سعودي عربستان کولی شي چې په طالبانو باندې فشار واچوي چې د هغه موقف چې په رښتیا هم ډېر جدي او سخت و لږ نرم کاندي، چې څه وکولی شي چې د طالبانو د افغانستان د رهبرۍ او د امریکانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې او یا د بریالي کېدلو برخه کې اثر واقع شي.
لیکن په دې منځ کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لا هم حاضر نه دي چې په افغانستان کې سوله وشي، ځکه چې دوی وایي ځینې غوښتنې لري چې هغه د هغو غوښتنو پوره کول د افغانستان لپاره اسانه کار نه دی. څه فکر کوئ چې که د افغانستان ګاونډیان ونه غواړي د سعودي عربستان هڅه او یا په خپله د افغانانو هلې ځلې به څومره نتیجه ولري؟
شک نشته چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې ځینې ګټې لري، او زه فکر کوم چې د سولې په مذاکراتو کې دا خبره باید په جدي توګه باندې مطرح وي چې د دې ګاونډي هیوادونو مشروع ګټې په نظر کې ونیول شي. مګر که چېرته شرایط داسې راشي چې د دې مشروع ګټو د پاره داسې فرمول نه پیدا کیږي چې د افغانستان د خلکو د ګټو سره پخلا شي، نو په هغه وخت کې رښتیا مذاکرات ګرانی. مګر بین ملي ټولنه اوسې نقطې ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي، او بین ملي ټولنه دا امکانات لري چې د افغانستان په ګاونډیانو باندې لازم فشار واچوي چې دوی د خپل ډېر افراطي موقف نه لږ معتدل کړي.
سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونې واورېدې.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د مدني ټولنو یو ګډ کاري کمیټې د دوشنبه پورس په بن کې د افغانستان د نړیوال کانفرنس په اړه ناسته درلوده. په دې کاري کمیټه کې چې د اتو بیلابیلو مدني ټولنو استازي راټول شوي او د دې کانفرنس لپاره پر موضوعاتو بحث کوي، ویل د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې په ګټه وي. معصوم میوند او د ریپورت جزئیات.
په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې استازي وایي که د افغان حکومت او وسلوال طالبانو د سولې خبرې شي سي، نو دوی په دوهم بن کانفرنس کې د طالبانو د ګډون ملاتړ کوي. د اتو مدني ټولنو دغه کاري کمیټه په بن کې د افغانستان نړیوال کانفرنس لپاره د افغاني مدني ټولنې کاري کمیټه نومیږي. د دې کمیټې غړي وایي که د کانفرنس تر وخته یو شمېر وسلوال طالبان له افغان حکومت سره یو ځای سي، کولی شي له افغان حکومت سره یو ځای په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې یو استازی او د دې کمیټې غړي سید رحیم ستار چاروای په ځنګړي ډول کوم ډله د غونډې ته نظر غوښتل شوی، خو دوی د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګټور وي.
هر حرکت مدني کې به خاطر صلح آوری در افغانستان مفید و ممید واقع شوه از او ما پذیرایی میکنیم.
هر مدنی خوځښت چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټور تمامیږي موږ یې ملاتړ کوو. دا یو دولتي کانفرنس دی، د بوند لومړی کانفرنس په ډول هر قومندان هر قبیله ګډون نشي پکې کولای چې هر تنظیم او طالب خپل استازي ورولېږي. هر هغه څوک چې د سولې بهیرې منلی وي نو تبعید چې د حکومت تر بیرغ لاندې بوي، او تر اوسه پلان نشته چې په خپلواک توګه یو ډله راوغوښتل شي او هلته ګډون وکړي.
د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره دویم نړیوال کانفرنس د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اوږدمهاله مرستو او د سولې پر بهیر خبرې وشي. خو د مدني ټولنې استازي اندېښنه لري چې د بن دوهمه غونډه د لومړي په شان افغانانو ته ناخوالې پرې نږدي، او نړیواله ټولنه افغانستان ته شانه کې یو ځل بیا د کاري کمیټې غړي ښاغلی ستار.
مدني ټولنه به په څنګ د بن کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې نه د دې غوښتنه کوي چې دوی په دراز مدت کې په خپلو تعهداتو باندې پابندي ولري. دغسې پېښه نه شي چې نور اولویتونه دوی ته پیدا شي او افغانستان له یاده وباسي. کوم پروسه د انتقال چې جریان لري اصلا د بین المللي ټولنې په اعتماد باندې ده چې هغوی به امکانات ورکوي. درېیمه موضوع سوله په کوم میکانیزم په څه شکل د چا سره ګوري. په دې سوله کې تنها مخالفین شامل نه دي، همسایه ملکونه شامل دي. دې لپاره یو میکانیزم په کار دی. موږ د چانه تر تهدید لاندې یو، ولې سوله نه راځي؟
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي که وسلوال طالبان د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي له ځان سره به دغه کانفرنس ته ملګري بوځي. خو د طالبانو مشر ملا محمد عمر په هغه خبر پاڼه کې چې د کوچني اختر په خاطر خبره کړې ویلي چې په دې کانفرنس کې د افغان ولس رښتینی استازي برخه نه لري، او هغه څه ویل کېږي چې له مخکې په سپینه ماڼۍ او پنټاګون کې ورباندې پرېکړې شوې. په خبر پاڼه کې له ټولو نړیوالو غوښتنه شوې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره دي د افغانانو ستونزې په رښتیا سره درکړي. ملا محمد عمر ویلي که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو دوی حاضر دي چې د مسؤل نظام په توګه د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره ښې اړیکې وساتي.
و امریدل چې مدني ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بن په کانفرنس کې به د هغه حرکت او هر هغه ډلې څخه ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د سولې په ګټه وي. او اوس هم د لیبیا د حالاتو رپورټ راخلو. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې ویل چې د معمر قذافي میرمن دوه زامن او یو لور پنون الجزایر ته ورسېدل. له دې سره په یو وخت د لیبیا د وسله وال پاڅون کوونکو ویندوی محمد شمان ویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي د کورنۍ غړي دوی ته وسپاري. اسمت ساروان د موضوع تفصیل لري.
د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې وویل چې د معمر قذافي میرمن دوه زامن او یو لور پرون سهار الجزایر ته ورسېدل. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د لیبیا د پاسون کوونکو له انتقاد سره مخامخ شو، او ویل چې د قذافي د کورنۍ غړیو ته د پناه ورکړه یو تیریګر عمل دی. له دې سره په یو وخت د لیبیا د وسلوالو پاسون کوونکو ویندوی محمد شمان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي میرمن زامن حنبل او محمد او همداراز لور عائشه ور وسپاري. په همدې حال کې د هغو هیوادونو چې د لیبیا په جګړه کې شکیل دي لوی درستیزانو پرون وویل چې د لیبیا جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. دوی په قطر کې لخپلې خوندې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل تر هغو به خپلو ګډو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د لیبیا خلک خپل هدف ته ورسیږي او د معمر قذافي د رژیم پاتې شوني له منځه لاړ شي. په غونډه کې د لیبیا د ملي انتقالي شورا رئیس مصطفی عبدالجلیل وویل قذافي لا بېدرکه دی، لا هم په لیبیا کې دننه او له هېواده د باندې خطر پېښوي. د لیبیا پاسون کوونکو د قذافي پر سر ۱۳ لک ډالر جایزه ایښی ده، او ویلي دي که چا هغه وواژه له تعقیبه معاف دی. خو د لیبیا د پاسون کوونکو قمندانانو وویل چې د دوی ځواکونه د قذافي زیږنځای سیرت ښار ته نږدې کیږي چې د مرکز ترابلس د ختیځ په ۳۰۰ کیلومتري کې دی. په هی کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال وویل چې دی ممکن د قذافي د زوی حمیس د نیولو حکم صادر کړي. د دا خبره وروسته لدی وکړه چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ وویل چې د حمیس د لیوا غړیو یا هغو ځواکونو چې د دې تر قومندې لاندې فعالیت کوي په ترابلس کې بندیان بې محاکمې وشلې دي.
و و هم اوریدل چې د الجزایر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قذافي د کورنۍ ځینې غړي دغه هیواد ته رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي چې د لیبا په پایتخت او ځینې نورو سیمو کې بیا هم د مخالفو وسلوالو او د قذافي پلو ځواکونو ترمنځ جګړې او خلخل نښتې دوام لري. قدرمنو اورېدونکو، یو ځل بیا درته یادونه کوو چې نن په افغانستان کې د نړۍ د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه لري او دغه راز په افغانستان پایتخت او نور ولایتونو کې به د اختر د مراسمو د اختر د لمونځ په اړه درته په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات خپاره کړو. اوس اونیم بجې کېدونکي د دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي. امید، ستړی مه شئ.
په تشکر، عید مبارک رضوان و عید مبارک به شنوندههای عزیز. سلام های ګرم ما امید مرزبان را در نخستین ساعتهای عید سعید فطر بپذیرین. امیدوار هستم که طاعتها و عبادتهای همه ما و شما به درگاه خداوند متعال پذیرفته شده باشد. در این مجله خبری نیم ساعت از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان خواهید شنید. همچنان در همین مجله به نقاط مختلف افغانستان سر زده و از آمادگی ها برای تجلیل عید خبری میگیریم. در رویدادهای دیگر خواهید شنید که یک قمندان نیروهای ناتو از رهبران طالبان خواسته است تا از خشونت دست بکشند. گزارش ها و مطالب دیگر نیز در این مجله جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. امروز سه‌شنبه هشتم سنبله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. بیش از 20 تن از سربازان نیروهای هوایی افغان در بخش حفاظت و ترمیم هلیکوپترهای نو MI-17 آموزش دیدند. و وزارت خارجه الجزایر با نشر اعلامیه گفته است همسر معمر القذافی رهبر لیبیا و سه فرزند وی دیروز وارد الجزایر شدند. تفصیل خبرها. امروز سه‌شنبه هشتم سنبله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. مسلمانان در نقاط مختلف جهان از این روز تجلیل میکنند. افغان ها با سپری کردن ماه مبارک رمضان امروز و دو روز آینده را از مراسم عید تجلیل خواهند کرد. قرار ساعت بعد نماز عید در مساجد کشور ادا شود. تدابیر شدید امنیتی به هدف جلوگیری از ناامنی ها در روزهای عید در سراسر افغانستان به ویژه در کابل اتخاذ شده. وزارت داخله افغانستان میگوید 149,000 سرباز پلیس به هدف حفظ امنیت در روزهای عید به کار گماشته شدند. سفارت های کشورهای مختلف در کابل با نشر اعلامیه ها رسیدن عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفتند. یک سخنگوی ناتو دیروز در کابل گفت در جریان بیش از یک سال گذشته حداقل 2000 طالب مسلح از خشونت ها دست برداشته و به پروسه صلح پیوستند. جنرال فیل جونز مسئول ISF در بخش اقدامات جلب جذب دوباره طالبان به برنامه صلح گفت تا حال در 20 ولایت مختلف افغانستان حدود 2400 طالب به پروسه صلح پیوستند. به گفته وی در ولایات بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل، فاریاب، بادغیس و هرات اکثر طالبان از جنگ دست کشیدند و یک بار دیگر از رهبری طالبان خواست تا از خشونت دست بکشد. جزئیات در این مورد را تا لحظات بعد خواهید شنید. بیش از 20 تن از سربازان نیروهای هوایی افغان در بخش حفاظت و ترمیم هلیکوپترهای نو MI-17 آموزش دیدند. قمندان بخش ملکی و تکنیکی نیروهای هوایی افغانستان دیروز گفت این تکنیکران افغان در آمریکا تحت نظارت مربیهای آمریکایی آموزش دیدند. در ماه جوزای سال جاری روسیه توافقنامه‌ای را با آمریکا امضا کرد که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان می‌دهد. روز پنجشنبه هفته گذشته نیروهای هوایی افغانستان برای اولین بار عملیات ضد مواد مخدر در را در ولایت ننگرهار انجام داده و مقدار زیاد مواد مخدر را کشف و از بین بردند. وزارت خارجه الجزایر با نشر اعلامیه گفته است همسر معمر القذافی رهبر لیبیا و سه فرزند وی دیروز وارد الجزایر شدند. محمود شمان سخنگوی شورشیان لیبیا با آژانس خبری رویترز گفت از حکومت الجزایر خواهد خواست تا این اعضای خانواده قذافی را اخراج کنند. در این حال قماندانان نظامی دخیل در جنگ لیبیا گفتند جنگ در آن کشور هنوز خاتمه نیافته و جریان دارد. در اعلامیه‌ای که پس از ملاقات این فرماندهان در قطر منتشر شد آمده است که فعالیت‌های آنان تا زمان محو بقایای رژیم معمر قذافی ادامه خواهند یافت. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون خواستار اقدامات جدی به هدف به وجود آوردن جهان عاری از سلاح اتمی و آزمایش‌های اتمی شد. بان کی‌مون گفت برای رسیدن به این هدف با اقدامات داوطلبانه برای تطبیق پیمان عدم آزمایش‌های هسته‌ای نیاز است. این پیمان توسط 128 کشور امضا شده که از این جمله 4 کشوران را تصویب کردند. این پیمان زمان قابل تطبیق خواهد بود که 9 کشور دارای تکنولوژی هسته‌ای جهان به شمول چین، ایالات متحده آمریکا و ایران آن را تصویب کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشورهایی که این پیمان را تصویب کردند خواسته است تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده با هم ملاقات کنند. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به دلیل جدی‌تر شدن موقف ترکیه و کشورهای عرب در مقابل وی در سطح بین‌المللی به طور روزافزون منزوی می‌شود. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جامعه جهانی با صدای مشترک خواهان ختم خشونت‌ها در سوریه است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در جریان مصاحبه با تلویزیون آناتولیا گفت به دنبال عدم رعایت وعده‌های بشار الاسد درباره ختم خشونت‌ها، ترکیه اعتمادش بالای حکومت سوریه را از دست داده است. 22 عضو اتحادیه عرب روز شنبه خواهان ختم خونریزی‌ها در سوریه شده و از حکومت آن کشور خواستند تا با مظاهرتچیان برخورد منطقی کند. بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع از حقوق بشر بیش از 2200 تن از اعضای از آغاز تظاهرات تا حال در سوریه کشته شدند. مقامات یمن میگویند در درگیری‌های تازه در جنوب آن کشور 10 تندرو اسلامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. 38 تندرو دیگر و حدود 30 تن از نیروهای امنیتی در یک درگیری جداگانه در شهر دوفاس جراحت برداشتند. مقامات امنیتی یمن گفتند این خشونت‌ها در 24 ساعت گذشته رخ دادند. یمن از ماه‌ها به این طرف شاهد خشونت‌های شدید در جریان تظاهرات بود است که در آن مظاهرتچیان خواهان کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. تندروان القاعده از این نارامی ها بهره برده و کنترل چندین منطقه جنوب یمن را در دست گرفتند. سرویس خبری این مجله خبر را شنیدید و در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل می شنوید. امروز اولین روز عید سعید فطر است. قرار است ساعت بعد میلیون ها افغان نماز عید را در سراسر افغانستان ادا کنند. نیروهای بین المللی از رهبران طالبان خواستند تا از خشونت ها دست بکشند. گزارش ها مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند. در سراسر افغانستان هم خبری می گیریم که چگونه برای تجلیل از روز عید آمادگی ها جریان دارد. با رادیو آزادی باشد. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان هم خواهیم انداخت. اما اکنون از عید و تجلیل از عید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز ساعت بعد نماز عید را ادا بکند. قرار است ساعت بعد میلیون ها افغان نیز نماز عید را در سراسر افغانستان ادا کنند. انتظار می رود مانند عید های گذشته رئیس جمهور افغانستان نیز پس از ادای نماز عید سخنرانی کوتاهی داشته باشد. سفارت های کشورهای مختلف در کابل با نشر اعلامیه ها رسیدن عید سعید فطر را با مردم افغانستان تبریک گفتند. تدابیر شدید امنیتی به هدف جلوگیری از ناامنی ها در سراسر افغانستان اتخاذ شده. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
امروز 8 سنباله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. قرار ساعت بعد نماز عید در مساجد کشور ادا گردد. رئیس جمهور کرزی هم قرار ساعت بعد نماز عید را ادا نموده تمنیات عیدیش را به افغانها ابراز دارد. آقای کرزی به مناسبت عید سعید فطر فرمان آزادی حدود 1000 زندانی افغان را داده است. سفارت های کشورهای مختلف مقیم افغانستان با نشر اعلامیه های فرارسیدن عید را به مردم افغانستان تبریک گفته خواهان صلح و ثبات در افغانستان شدند. رایان کراکر سفیر امریکا در کابل در یک سخنرانی خطاب به مردم افغانستان عید سعید فطر را چنین تبریک گفت.
سلام علیکم. As the US ambassador to Afghanistan and on behalf of the American people and the United States government, I extend my heartfelt greetings to Muslims in Afghanistan as you celebrate Eid al-Fitr.
Assalamu alaikum. Man be haysi safir ayalat mutahida dar Afghanistan va az taraf mardum va hukumat Amerika Eid Sayyid al-Fitr az samim qalb be shoma mubarak bad gufta, khahan safa va khoshbakhti dar in ayam khojasta va ba'd az anam.
تدابیر شدید امنیتی به مناسبت حلول عید سعید فطر در نقاط مختلف کشور اتخاذ گردیده است. وزارت داخل افغانستان می گوید 149 هزار سرباز پلیس به هدف تأمین امنیت کشور در روزهای عید به کار گماشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این نیروهای پلیس افغان با همکاری نیروهای بین المللی و اردو در بخش تأمین امنیت مردم در روزهای عید فعالیت خواهند کرد.
تدابیر امنیتی یا ازدیاد یا حضور فیزیکی پلیس قسمی است که وظایف بیشتر میشه. مثلا یک پلیس نرمال امنی در یک روز اگر 10 مرتبه وظیفه اجرا میکنه در روزایی که احضارات درجه 1 است 100% باید وظیفه اجرا بکنه. و می ترتیب همیشه آماده باش هستن اینا، یعنی وقت استراحت ندارن اکثریت پلیس مادری روزایی که احضارات درجه 1 است.
در جریان روزهای عید مردم مناطق مختلف کشور امیدوار تأمین امنیت بهترند.
قدم اول بعد جلوگیری از این فتاقی ها گرفته شد که یک تعداد مردم هاست. در قدم اول نیروی امنیتی و اوزه ها 4-5 اوزه که دولت پرون است در ارتباط اینیم یک تصمیم جدی بگیرند. در اگر یک نفر هم یک جای زده شده یک کوچه یک بازار یک کلگ غافل به این میشه که فتاقی فیر شده. اما جلوگیری از این باید از دکاندارا شود.
در این حال مقامات امنیتی کشور از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در روزهای عید خبر دادند.
زرغون منگل گزارش می‌داد. اکنون میریم به کابل. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در کابل است و برای وضع وی در رابطه با آمادگی‌ها به خاطر تجلیل از عید می‌پرسیم. جعفر با عرض سلام و عید مبارک، چی از خبرهای تازه در مورد آمادگی‌ها برای تجلیل از عید؟
مرزون سلام، خدمت خودت و شنونده‌های در بر شما هم رانجای کنوز در آز صبح نماز عید تقال و عدا نداره به سکنای کابل در خوانش نستند و فیضای صبر عید آمانه تا نیم ساعت نام ادای نمات کابل پس از ادای عید که ایدهای پیش مردم را های خارب رو خان شده با خوشی و تجلیل به عمل خان بود. نخواهی که پیش برای اون یکی از مسئله در جایی که من زندگی میکنم از دعوت کرد تا ساعت 8 نماز عید شرکت بکنند. قرار است رئیس جمهور هم این شماری از خبرنگارا و مقام های ارشد دولتی افغانستان نماز عید را ادا بکنه و با خبرنگارا هم صحبت کوتاهی خواهد داشت. خبرنگارا انتظار دارند تا رئیس جمهور با آمه با اونا حضور پیدا بکنه و انتظار میره رئیس جمهور ای بار هم از مخاطبان آشتی بپیوندند و وصلهشون را به زمین بگذارند. در این حال تدابیر شد هم در شهر کابل در ساعت پلیس امنیت ملی اردو روی دست گرفته شده و اطمینان دادن تا با استفاده از تمام قوت دارن هر نوع تهدید احتمالی امنیتی جلوگیری خواهند کرد.
تشکر احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. از کیفیت خراب صدا معذرت میخواهیم، امیدوارستیم خطای تلفن بهتر شود. لحظات بعد و در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی باز هم با خبرنگاران رادیو آزادی در تماس خواهیم شد و کوشش خواهیم کرد تا از اونا بپرسیم که در سراسر افغانستان از عید چگونه تجلیل میشه و از آمادگی‌ها برای تجلیل از عید از اونا خواهیم پرسید. با رادیو آزادی باشید. اکنون نظر شماره از افغانهایی را میشنویم در رابطه به عید که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشتن.
از پیامهای شما
طریق شما عید سعید فطر را به ملت
مجاهد افغانستان و من تمام مسلمانان جهان تبریک تنیر عرض میکنم. خدا حافظ. سلام علیکم.
اسم من محمد اکبر فرزند یاشتالی باشنده قره غنج ولسوالی رستاق ولایت تخار. من ایدی سعید فطر را به خصوص پدر و مادر و برادرانم و خش و اقارب و تمام شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم و سلام به احترام محمد اکبر صمیمی فرزند عاشورعلی شیرعلی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب نامدین خان از ولایت بدخشان و رسوالی اوان قیره درنگ با کلگی بیننده های رادوی آزادی سلام و صرف نامدین خان اید برای کلگی تان من تبریک میوام. خدا کنه شما خوش خوشحال باشین. من کلام گفتنی ندارم دیگه. خدا حافظتون.
پیام های شماره از افغان ها را شنیدید که در تلفن پیامگیری رادیو آزادی گذاشته بودند. فراموش نکنین که ساعت های بعد ما هم برنامه ویژه ایدی با شما خواهیم داشت. میتونین از طریق تلفن با ما در تماس شوین و با دوستا و اقارب و نزدیک های خود عید را تبریکی بگوین از طریق امواج رادیو آزادی. چشم برای تلفن های شما هستیم. حتما به رادیو آزادی تلفن بکنین و پیام های عید با ما و با دیگه شنونده های رادیو آزادی هم میتونین عید مبارکی بکنین. آهنگ های قشنگ هم در جریان همین دو ساعت برنامه خاص عیدی با شما خواهیم داشت. مقام های نیروهای بین المللی در افغانستان از رهبر طالبان یک بار دیگر خواستند که از جنگ و خشونت دست بکشد و به زندگی عادی برگردد. ملا عمر به تازگی در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است که برقراری صلح در افغانستان بستگی به خروج عساکر خارجی از این کشور دارد. مسئولان نیروهای بین المللی بر رهبری ناتو در افغانستان دیروز زمان این درخواست را از رهبر طالبان مطرح کردند که در مورد انکشافات تازه راجع به برنامه ادغام مجدد در افغانستان توضیحات می‌دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از ستار فروغ.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF با آن که به هدف تشدید پروسه صلح و مصالحه در افغانستان خواهان تلاش‌های جدی منطقوی شدند، در این حال از طالبان مسلح نیز تقاضا کردند که باید از خشونت دست بردارند. جنرال جکوبسن سخنگوی ISAF که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مسئول بخش ادغام مجدد این نیروها در کابل صحبت می‌کرد، از رهبر طالبان تقاضا کرد که خشونت را ترک کند و راه صلح را در پیش گیرد. آقای جکوبسن این ادعای رهبر طالبان را رد کرد که گویا طی یک سال گذشته تلفات سنگین را به نیروهای بین المللی وارد کرده اند.
مردم افغانستان می دانند که او دروغ می گوید. 80% تلفات به غیر نظامیان اسوی مخالفین مسلح وارد می شود. پیام من به او این است که حملات به میرا متوقف بسازد و استخدام افراد چادری پوش و اطفال را غرض حملات انتحاری و مسلحانه خاتمه بدهد. از مخفی شدن در بیرون از افغانستان دست بکشد و به روند صلح بپیوندد.
سخنگوی ISAF این اظهارات را در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در ارتباط به پیام عیدی رهبر طالبان ابراز کرد. ملا محمد عمر در این پیام موفقیت تلاش‌های صلح را در افغانستان وابسته به بیرون شدن تمامی نیروهای بین‌المللی از این کشور دانسته است. در همین حال جنرال فیل جونز مسئول بخش ادغام مجدد ISAF از تمایل طبقه پایین مخالفین مسلح به برنامه ادغام مجدد خبر می‌دهد. به گفته او طی یک سال گذشته به صدها تن از مخالفین در مناطق مختلف افغانستان به خصوص در غرب و شمال این کشور به زندگی عادی برگشتند. هرچند آقای جونز این پروسه را مؤثر خواند و گفت که از حمایت کامل ISAF برخوردار است، اما بر پشتیبانی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان از این کوشش ها نیز تاکید نمود.
این را باید بدانیم که جلب اعتماد جنگجویان ایدئولوژیک به زمان بیشتر نیاز دارد. این عده افراد عمدتاً با شبکه‌های در ارتباطند که به وسیله پاکستان تماس با آنها امکان پذیر است. پاکستان نقش اساسی در امنیت منطقه دارد.
شورای عالی صلح افغانستان هم حمایت کشورهای همسایه را از تلاش‌های صلح در افغانستان با اهمیت توصیف می‌کند. مقام‌های این شورا اخیراً به هدف جلب حمایت منطقوی از پروسه صلح افغانستان با برخی از کشورها مثل پاکستان، ایران، ترکمنستان، ترکیه و عربستان سعودی سفر کردند. چند پیش به هدف تشدید تلاش‌های صلح در افغانستان یک کمیسیون مشترک نیز میان افغانستان و پاکستان تأسیس شد. اما گفته می‌شود که پاکستان با تعهداتی که در قبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان داشته است به درستی عمل نکرده و در این بخش صادقانه گام بر نمی‌دارد.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که مقامات نیروهای بین‌المللی در افغانستان از رهبران طالبان یک بار دیگر خواستند که از جنگ و خشونت دست بکشند و به زندگی عادی برگردند. گفته می‌شود یکی از مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور افغانستان و پادشاه عربستان سعودی در سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به عربستان سعودی هم مذاکرات صلح با طالبان بود. عربستان سعودی حمایت جدیش را از پروسه صلح در افغانستان ابراز داشته و تاکید کرده است که در آینده نیز از تلاش‌های صلح حمایت خواهد کرد. کارشناسان باور دارند که عربستان سعودی در آوردن طالبان به میز مذاکرات می‌تواند نقش کلیدی داشته باشند. اخیراً طالبان اعلامیه‌ای را نشر کردند که اظهاراتشان در این اعلامیه نیز به باور کارشناسان تا حد انعطاف‌پذیری آنها و خواست آنها برای مصالحه با حکومت افغانستان را نشان می‌داد. در این مورد زرغونه منگل نظر دکتر اکبر وردک کارشناس امور سیاسی افغانستان را پرسیده.
به این خوشی شکی نیست که جریان طالبان نسبت به صنف رهبری سعودی و اولین مملکتی که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت و در این زمان طالبان را از نقطه نظر مالی و معنوی حمایت کردن تاثیر بسیار زیاد روی طالبان داره. اگر قصد حکومت عربستان سعودی جدی باشد میتونه فشار لازم ما برای دایر کردن مذاکرات صلح بالای طالبان وارد کنه.
آقای وردک، در جریان بودین که امریکا اخیراً در مورد آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بیانات داشت و هم تصمیم گرفته که تا سال 2014 میلادی نیروهای جنگی خود از افغانستان خارج کنه. در تو یک حالت چی فکر میکنین؟ این اقدام تا چی حد راه برای آغاز جدی مذاکرات صلح در افغانستان و آشتی با طالبا هموار خواهد کرد؟
رای بسیار مشکلی در پیش است، بخاطر که طالبا فعلاً خود را یک موقف بسیار قوی حس میکنن و وقتی که دو طرف یک منازعه در حالتی باشه که یک طرف یک موقف قوی داشته باشه همیشه تقاضایش بیشتر از تقاضای طرف مقابل است. من میترسم که طالبا بنا به اعلان کردن بسیار پیش از وقت امریکا در مورد خروج قواشان یه موقفی را یک ذره استراتژی تر نکنه.
چرا طالبا فکر میکنن که قوی هستند؟ دلیل تصور از اونا چی است؟
اگر در بیتر موارد آدم میتونه به سروی یکانه چیزی حساب کنه و ایسای است. اگر تعداد حملات طالبا را بر قوای خارجی و در این زمان برای قوای دولت افغانستان آدم در نظر بگیره و در این زمان فیصدی ساحاتی که زیر نفوذ مستقیم طالبا قرار داره اگر ای ارقام به نظر بگیره طالبا روز بروز پیشرفت میکنن و فکر میکنم که یک دلیل است که قابل انکار نیست که طالبا در مورد مقابله با قوای امریکایی و قوای دولت افغانستان پیش میرن و موفقیت های به دست آورن. اعلان رهبر طالبا ملا محمد عمر قابل تعجب بود بخاطر که برای اولین مرتبه ملا محمد عمر نرمش بسیار متنابه راجب مذاکرات نشان داد، به این معنا که بسیار به صراحت گفتن که یا چینیست نمیخواهیم که در دولت افغانستان قدرت انحصاری داشته باشه و در این زمان کارهایی که از طرف متخصصین افغان که به وطن برگشته در افغانستان انجام داده بسیار از طرف ملا محمد عمر تمجید شد و در این زمان من فکر میکنم امریکا هم به نظر به اعلانی که در باره خروج قوای خود از افغانستان به عمل آوردن یکی از شرایط بسیار عمده طالبان بود خروج قوای تدریجا به صورت بگیرد. در این حال طالبان دلیل نخواهد داشت که در مورد این کار از مذاکرات اصرار کنند.
آقای وردک، یک مقوله سیاسی است که برای باز کردن یک دروازه از امکانات اغلب سیاستمدارها اول کلکین از فرصتها یا امکانات برای طرف مقابل و برای یک مانور بعدی سیاسی باز میکنند. آیا به نظر شما اعلامیه اخیر آقای عمر هم باز کردن چنین یک کلکین از امکانات و فرصت هاست؟ البته به هدف داخل شدن اونا به پروسه صلح در افغانستان و هم داخل شدن اونا در دلیز قدرت در افغانستان.
بخواهید شک نیست که طالبا هم مثل سایر انسان ها بسیله ضرورت دارن و من فکر میکنم جنگ بسیار طولانی شده در داخل صفوفی طالبان با وجودی مصمم بودن ایشان یه ارزال بسیار قوت میاده که اساسا یا به زندگی ملکی برگردن و زندگی نرمالی داشته باشن. من فکر میکنم برای آقای محمد عمر مشکل بود که بعد از این که شرایط نسبتا مساعد برای مذاکرات از طرف امریکا و دولت افغانستان پیشنهاد شده بازم اصرار کنه به جنگ و خشونت را ادامه بده.
گفتو شنودی بود با دکتر اکبر وردک، کارشناس امور سیاسی افغانستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
گلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو حال بعد بارون زیاد جواب
نداره. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. همچنان رادیو آزادی روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. فراموش نکنید که در جریان امروز برنامه های خاص ایدی هم با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. در جریان همین مجله تلاش کردیم به نقاط مختلف افغانستان با خبرنگاران رادیو آزادی در تماس شویم، اما به دلیل مشکلات تکنیکی در خطای تلفن متاسفانه که تا به حال قادر به تماس برقرار کردن با دیگر خبرنگارای رادیو آزادی نشدیم. تنها از کابل شنیدید که قرار ساعت‌های بعد نماز عید برگزار شوه و انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان هم سخنرانی داشته باشد، البته بعد از نماز عید. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان آگاه شوید. اکنون سلطان محمد سرور نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد هنگامی که جنرال ویلیام بی کالدویل مسئول آموزش و تجهیز نیروهای افغان از یک تشناب مرکز آموزش پلیس در لغمان بازدید کرد و دستشویی را دید خوشش نیامد. او گفت هرگاه من در کدام جای چنین دستشویی پرسلان را می بینم دلم گرفته می شود. روزنامه می افزاید که جنرال کالدویل به خاطر چنین می گوید که او مسئول آموزش و تجهیز نیروهای افغان می باشد تا برای جنگ در برابر طالبان آنها را آماده سازد، ولی به مصرفی که امریکا از عهده آن برآمده بتواند. روزنامه می افزاید مصارف هنگفت نظامی واشنگتن در افغانستان باعث نگرانی های روزافزون سیاسی در امریکا شده و گفته می شود که مصارف نیروهای افغان که امسال به 11 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید باید کاهش داده شود. در نظر گرفته شده در پایگاه هایی که اردوی امریکا برای نیروهای افغان می سازند، من بعد به جای دستشویی های پرسلان از تشت های آهنی، به جای ایرکندیشن از بادپکه و به عوض تعمیرات خشتی از تأسیسات آهن و سمنت که زود ساخته می شوند استفاده می شود. جنرال کالدویل گفته است که اگر خود نیروهای افغان از عهده و نگهداری چنین تأسیسات برآمده نتوانند، ما آن را نمی سازیم. با این حال روزنامه واشنگتن پست می افزاید که امریکا جهت ساختن تأسیسات برای نیروهای امنیتی افغانستان باز هم یک پلان بسیار وسیع دارد. قراردادی ها یک چهارم بخش کار ساختن 10,000 تعمیر و 100 پایگاه برای اردوی ملی و 100 مقر پلیس را انجام دادند که مصارف این پروژه ها به 11 میلیارد و 400 میلیون دلار می رسد. همچنین انتظار می رود شمار زیاد پروژه ها تا بهار آینده تکمیل شوند. این پروژه ها از مقرهای کوچک گرفته تا ساختن پوهنتون ملی دفاع به مصرف 200 میلیون دلار در کابل را شامل می شوند. در این میان روزنامه دان پاکستان در یک مقاله زیر عنوان پایان بازی نزدیک شده است می نویسد که انستیتوت صلح امریکا و انستیتوت جناح پاکستان هفته گذشته یک گزارش را زیر عنوان امریکا و پایان بازی در افغانستان منتشر ساختند. در این گزارش یک برداشت از سیاست خارجی پاکستان گرفته شده و گزارش مذکور به باور نویسنده از دو مسئله عمده در روابط امریکا و پاکستان یادآور شده که امکان دارد روش‌های واشنگتن و اسلام آباد برای پایان بازی را هماهنگ سازد. گزارش در ابتدا اهداف پاکستان در افغانستان را برملا می سازد که برآورده شدن آنها نه تنها زمینه روابط مثمر جانبین را مهیا می سازد، بلکه تا حد زیاد با موضع‌گیری آمریکا نیز سازگار است. روزنامه می نویسد سیاست خارجی پاکستان بر یک افغانستان با ثبات اتکا دارد و بروز مجدد جنگ داخلی در این کشور برای پاکستان بسیار خطرناک خواهد بود و نتایج وخیمی خواهد داشت. اسلام آباد خواهان یک حکومت در کابل است که پشتون‌ها در آن آن نمایندگی مناسبی داشته باشند و طالبان هم در آن شامل باشند. ولی به گفته روزنامه کسی از چنان تسلط کامل طالبان بر افغانستان که در سالهای 1990 داشتند طرفداری نمی‌کند. پاکستان همچنین می‌خواهد که حضور هند در افغانستان شفاف‌تر باشد. سیاستمداران پاکستان سهمگیری دهلی نو در بازسازی افغانستان را یک واقعیت می‌پندارند، ولی درباره هر فعالیتی که از نقطه نظر امنیتی یا استراتژیک مهم باشد نگرانی دارند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری. در استودیو با من رضوان مراد است و آماده پیشکش یک برنامه دیگر. رضوان، با عرض سلام و صبح بخیر، بازم عید مبارک.
دیر زیاد مننه، امید مرزمان ستاسی ده هم اختر مبارک وی او دغه راز موتابه تر اوسه قسم چې زنی سیمو کې به افغانستان له اختر مونږ نشوي، خو اوریدونکو د اختر مبارکي وي، خو یو کې چې د اختر ورته د نور افغانانو د